په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون با شادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د انګور ډې پر لټوال وایل ته میاشتو راځي په احتجاج دي، خو غوښتنې نه منل کیږي. په شمالي وزستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړی دي او اسرائیل وای د غزې جګړې پای ته نږدې کړې ده. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پر لټوال وایي دا تو میاشتو تیر دو باوجود حکومت روسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزه شرط ختمول لړکی د دوی غوښتنه نه ده منلې. دا احتجاجي پر لټیو مشر دین محمد پرون مشال ته ویل چې حکومت نه یوازې د پاسپورت او ویزه شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادی اسانتیاوي هم نه ورکوي.
حکومت د انګور ډې په ګډ باندې پاسپورت او ویزه نه بغیر هیڅ څه نه پرېږدي او خلک د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي. کله په اسپیټال باندې چار شوی دوی به چې لکه کم به کوشتا نه اوس افغانستان نتورک استعمالوي.
بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرسیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالډو ته وویل د پاسپورت او ویزې مسله په مرکزی حکومت پورې اړه لري او دوی په حق لسنی شوې لاله موړل به تزیات کړی چې د انګور ډې د خلکو لپاره پر یو شمېر پرمختیایي پروژو د محل کار روان دي. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 ل نومبر میاشتې راهیسې له افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د ختمولو ترڅنګ د غسیمې د امنیت او د خلکو لپاره د ژوند بنیادی اسانتیاو ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهل دي. په شمالي وزستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړی دي. د امیرلی پولیسو د ضلعي انتظامی چارواکو مشالډو ته وویل چې وسلوالو نن د امیرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې جوبل کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالډو ته د پیښې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د برید پر مهال لاغه ځای څخه یو پوځي ګارډ تیرېده. د دوی په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتیدلی دي. د ضلعي چارواکو په وینا د جوبل کسانو درملنه د میرلی په سرکاري روغتون کې روانه ده. تر اوسه د برید ذمواري چا منلې نه ده. د یادولو ده چې روان کال په شمالي وزستان کې د اضافي بریدونو 9 پېښې شوې دي. د دې ضلع تر څنګ په بنو لکې مروت او شاوخوا سیمو کې د نامنې پېښو پر ضد پولیسي احتجاجونو کې حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې دي. د پاکستان ولسي حکومت او هم پوځ ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د همدې هدف لپاره د پاکستان حکومت د جون پر 2 د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه هم کړې ده. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلسی وحدت المسلمین مشرانو حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د نام نه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پیښور کې خبري غونډه درلوده. تر غونډې وروسته د شیعه ګانو یو مشر عبد حسین شاکری مشالډو ته وویل د کورمه مدني فعالان او عام خلک د عمل لپاره لارینونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 6 په کواډ کې وسلوالو کورمه ته پرتلونکي او مسافر وړونکي ګاډي برید وکړل چې پکې د ډرایور په ګډون 2 ووژل شول او 3 جوبل شول. د دې برید خلاف د جون پر 21 احتجاج شو چې پکې برخه اخیستونکو مشالډو ته ویلي ول حکومت دې د فرقه ییزو اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو ګاډو د کېدونکو بدونو لړۍ ودروي. بلخوا حکومت تي او امنیتي ادارو په وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. رپورټونه وایي په دې ناسته کې به طالبان د حکومت ضد عمده مخالفین د افغانستان اوسنی وضعیت وڅېړي او د خپلې مبارزې لپاره به یو کړنلاره جوړه کړي. د ملي مقاومت جبهې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره واله مخه ویانا ته رسیدلې ده. د بیان لمخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد د سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا په غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو د دې نه غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو هم په ویانا کې ورته پخوانی ناستې یې بې ګټې بدلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد د جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی او چې په ترڅ کې به د په خبره د لبنان میشته وسلواله ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه ولېږي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د نتنیاهو له دې وروستي بیان سره د اسرائیلو او د ایران د ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ترمنځ د تناو د لا زیاتېدو امکان سیوا شوی دی او داسې بریښي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه لا ګرمه شي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم ورکړې ده. او دا بل خبر د کرکټ د کرکټ په روان شل ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو د پړاو په دویم ګروپ کې جنوبی افریقا کوربا ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیمه پایلو به تورسید. د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ نننۍ سیالي د درو وکټو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. د همدې ګروپ یوې بلې لوبډلې انګلستان بیا وال مخه نیمه پایلو به تلار موندلې ده. ټاکل شوی چې نن لاول ګروپ څخه د هندوستان او استرالیا ترمنځ مهمه سیالي وشي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي که هندوستان وګټي نو نیغ په نیغه به نیمه پایلو به تلار پیدا کړي یا لاړه به شي، او که آسٹریلیا وګټله بیا به د افغانستان او بنگلادیش تر سیالۍ وروسته څرګندېږي چې له دې ګروپ څخه کومې دوه لوبډلې نیمه پایلوبې ته وځي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خپرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه ساتلي دي. د انګورو ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي له افغانستان سره د تګ راتګو تجارت لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط د دوی ژوند ګران کړی دی.
حکومت د انګورو ډې په ګډ باندې پاسپورت او ویزې نه بغیر هیڅ څوک نه پرېږدي او خاص د ژوند مشکلات سره مخامخ دی.
پرون په پیښور کې د کورمی شیعه مشرانو په یو خبري غونډه کې حکومت او غوښتل چې دوی د ضلع د امن لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
دو طرف ته د امن مرچونه دکېږي، بل طرف نه مسلسل څوبکیات لګاتور جاری دي. حکومت او کسانو ته لاس ول نه چوي چې کوم کسان کول کړ د امن خلاف.
او هم پرون په خوست کې زرګونه خلکو د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا اول منزله. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. د جنوبی وزیرستان د انګور ډې پرلتوال وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په احتجاج دي، خو تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکي مذاکرات ورسره نه دي کړي. د پرلت مشرانو پرون مشالډو ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلي، چې له وجې دوی مشکلات لري. د انګور ډې اوسیدونکو د 2023 د نومبر له میاشتې راهیسې افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط د ختمولو تر څنګ دغه سیمې د امنیت د ټینګښت او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د ترلاسه کولو په موخه احتجاجي پرلت وهله دی. بلخوا سیمه ییز چارواکي وایي چې د ویزې او پاسپورټ شرط چون د پاکستان وفاقي حکومت لګولی دی، ځکه نو دوی په اړه څه نه شي ویلی او یا هم کولی. دوی البته زیاتوي چې په سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي دي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان انګورډا احتجاجی درنې مشرونه د جون په درویشتمې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تګ رو تګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی. په دغه برعکس د انګورډا احتجاجی درنې یو مشر محب وزیر ویایي
محمد ویایی چې د مقامی انتظامیه چارواکیو د انګور اډا سیمې اوسیدونکو ته د تعلیم، صحت او موبایل نیټورک سہولت ورکول د پورا حل یا سګ ګامونه پورته کړی نه دی.
د انګور اډا احتجاجی درنې مذاکراتی کمیټی مشر مولانا قاری شریف خبرې هم وروي.
حکومت کسونه سره د اپوزیشن
کمیشن سره د سیاسي عسکري څنګه قائدین د سره مې جرګه شوی دي چې حکیم دلتا د سترګې لیدل حال دی نو هغه کې میزنان ها ګرانګوړ په ګډه د کین سر دی مورون دی هغه مرچسي د مورون د سم موجود دي چې دایتا د پوسکور د رزې مصادو د نشي ټولای او زنانه ما څنګه موجود دي باندې د پرشاله سره مخامخ خلک میز حکیم متبات کی د نس ناروان سره د صحت د تعلیم د دنیا بار بار دعوا کو چې میز اشاره شریکې دي خو میز تر نن ورځې پر میدان باندې مشاهده دل دلین
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکشې شوې هغه په ځواب کې وویل
لیک مونږ سکول کې کم کار و هم کړه د ټیچر مو ته بدل کړي دي خو دې شو دا یو هغه مرته ټیک کړه هغه مت روانه کړه اسه ټرانسفر پوسټنګ و هغه مت پورا کو پی ټی سی ال والا خو دا شو او دا سروې لاغې سه 15 کروڑ روپۍ حساب لګول نو هغه چې دا فاندز مونږ تر کې فدرل ګورنمنټ نو مونږ دلتا پی ټی سی ال د هور کو او ملټ میټ او در سان شي و زمونږه کوشش ته چې نورم دې تاسو سمره سہولت ورکول شو نو اسره پینې کو
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د 2023 تیر کول نومبر 12 مې راسه په احتجاجي درناکشې پلاتې واهلې دي او د احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویل دي چې تر سمره پرې د پاکستان حکومت د سیمه خلک افغانستان ته د تاک د پورا د پاسپورت شرط واپس و خاستل سره د دوی وتلس غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پرې و د دوی احتجاج راوون وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اردن کو بلوچستان پر چمن کے ہم احتجاجی پر لت لتیرو شو خواتو میں اشترائے سے روان دے دوی ہم دا پاکستان حکومت افغانستان تا تک تک لپار دا پاسپورٹ او ویزی چی کم شرط تے اگا غندی دا اگے خلاف احتجاج پل کردے دے پاکستان دا دے گام لکبلا اگا زرگون خلق بیروزگار شیوی دی چی پر اگا پول بے مزدورے کولے اس پختان دا چی دا خلق دا خپلو ضرورتون پورو کولے لپارا څه کوي آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره جاري ساتلي پرلته د بریالي کېدو هیلې لري او کنه او بله پوښتنه دا چې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رښتې څومره اغېزمنې کړې دي زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور شوی دی دوی وایي همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یا په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناستې د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګار شوي دي د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپلو کورنیو ورځني ضرورتونه به پوره کول خو اوس هغه لار پرې بنده شوې ده له دې بیروزګار سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوشتمه مشال رډیه ته وویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناست دي
مخکې به چا مرسته سره کوله قربان به پیسې را کولې اوس قربان د خوام باندې ودرېدې قسم دا چې وشه دې ته درولي چې بازار کې پکر وکړو مسایکل راته ولا هغه مې خرڅ کی چې شمسې مې لا ورته خرڅ کړي د کور شمسې نه د کولر ته لګي دا مې لا ورته خرڅ کړي اوس په دا غاته مې چې زړه شته در څنګه زه اوس یو لاکو تنظیم به زړه پورې وړم
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي یوازې دی بې له پاسپورت او ویزې دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي ویش منډی د افغانستان غاړی ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخي ملکیت یا بلې غاړی ته میشت د چمن د خلکو دی د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال رډی ته ویل چې دی د خپلې کورنۍ یوازینی کارکونکی کس وو د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته شي دی نو پر کوریا د آمدن وسیله بند شوی ده
یارو دوست پس زرو که زا سوار اکسیری اکس سوار اکسیری پر دار اکانو گزارا دنو نور خسارو زمان نست از مشتا چمن سه اخسر او خدای با قرآن که مستن فرسه یا ما شم تا کرده یا مخفل گریوان پس هم سایگانو بای یوم یو برخ وخ رخت و یا بلوم رخت و یا بلوم رخت و یا نور ایت پس هم مثلا لگیه
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی د آمدن د یوازینی وسیله نوره نه بندوي د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېری متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډی ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټو مل وسه کاټ ملاویږي دا ډېر وخت خبره ده، پنځه شپږ میاشتې خبره ملا نه ده ورسره کوي. د هغه خوا هلک ښځې زموږ په کور کښې دي، زموږ ښځې هلته په هغه کور کښې دي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویان او د حکومتي کابینې له بېلابېلو غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د میرلی پولیسو او د ضلعي انتظامی چارواکو مشال ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلی په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او ځایي کسان یې زخمی کړی دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو هم مشال ته د پیښې تصدیق کړی دی. دا په باید ووایو چې روان کال په شمالي وزستان کې د دفی بریدونو 9 پیښې ثبت شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی کړی او وی ویل چې وسلوالو هغه مهال لاسي بم میشتلی چې دغلته د فوز یو ګاډی روان و، خو لاسي بم په ولسي ګاډو پرېوتې چې 9 کسان یې ژوبل کړي او 2 ګاډو ته یې تاوان رسولی. د برید پس وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. انتظامي چارواکو وویل چې ژوبل شوو کسانو درملنه میرلی روغتون کې روانه ده. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهوري نه دی منلې. د جون په 13 هم میرعلي سوړي کې 3 کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول او میرامشا چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې 16 امنیتي عسکر یې ژوبل کړي ول. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خواوشا کې د نامنۍ او هدفي وژنو ضد په وار وار جرګې مرکې او پرلتونه شوي. د جون په 22 رزمه کې پښتون ژغورنې غورځنګ لویه جلسه وکړه. حکومت او فوز نه د غلطه د ترهګرۍ ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنې وکړې. حکومت، فوز او پولیسو هم په وار وار دعوې کړې چې د غلطه د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي. پاکستان حکومت د جون په 22 د ازمې استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله وکړه چې د نیشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمې استحکام عملیاتو منظوري ورکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرون په پیښور کې د مجلس وحدت المسلمین شیعه عالمانو په یو خبري غونډه کې حکومت ته وغوښتل چې د کرمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. حکومت که څه هم تر اوسه د دغه دوی د پرونۍ غوښتنې په اړه د هغې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د جون پر 22 بیا د پاکستان حکومت او هم پوځي چارواکو په یوه غونډه کې ترهګرۍ او سختریزۍ د مخنیوي لپاره د ازمې استحکام په نوم د 9 پوځي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه لړ کې د جون په درشتمه نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیعه او سونی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقیزو انخطو د مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبولو، نو ریاستی ادارې او انتظامیه دی هم د ترګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیعه علیم الدین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
کوشش نو شولو زمون مرچ نو شولو زمون مرچ کې عبدالخالق پټون دی، توفیل شاهین دی، یم تحریک حسینی والا دی، منجمن حسینی والا دی، دا ټول لګیا دی امن مرچ کوي، کوشش کوي زمون کوي مشي لکه یو طرف ته د امن مرچ نه دکېږي، بل طرف نو مسلسل څو وکیات لګیا دی لګاتور جریدی د مخ کې د نه بعد تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امنی دی اوس اوس د چین والا کوم وکیا وشول کنه کسي چین والا اوس هم وایي چې په پاکستان کې مدامن حواله سره مطمئن ندی د پکور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځکه چې امن ته منبر ولا خپل ځکه چې محراب ولا خپل ځکه چې عوام خپل ځکه چې خمونه زیات کړدار حکومت ادو کی حکومت په دې ادو کی چې مو تاسو خو بس یو आवाज دی حکومت او کسانو تلوس ول نه چوي کوم کسان کول کړ د امن خلاف دی خو نام نهاد شیوي نام نهاد سنوي
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګری په بیلابیلو پیښو کې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکو په نخ کول هم ذکر وکړو او د وسلوالو په ځد د ازمه استحکام په نوم د نوې عملیاتو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګری ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي او که نوې عملیات کیږي نو په کار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټلې کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قائم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جانزیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګوره مخکې چې کوم اپریشنونه وشو کنه تاسو ګورو څه هغه اپریشنونو د سه خاص رزلټ رونه واتو کنه امن نشتا اور نه سیکورٹی فورسز محفوظ دی نه عوام محفوظ دی نه مساجد محفوظ دی کچیری داغه کوم اپریشن روان دی کاغه عزم سره نو اخلاص سره نو بیا به هم گزشتہ اپریشنونو په شانت دا اپریشنم وی اور ایس فائدہ بنوی سوید دینا سمو خپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسی مشرانو په داسې محال د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتي ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2022 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیخي مخ په زیاتېدو دي او هم په دې وجه د جون په 22 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی اپیکس کمیټې په هیواد کې د ازمي استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
د غلام غوث رپورټ د خیبر پښتونخوا د اورګزو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ضلع مرکزي دفترونه باید په داسې ځای کې جوړ شي چې د ټولو ضلع خلک ورته په اسانه ورتلی شي. دا غوښتنه پرون په یوه جرګه کې شوې ده چې د اورګزو د ټولو لویو قبیلو د مشرانو ګډون پکې کړی و. مشرانو وویل د یادې ضلع سرکاري مرکزي دفتر په هنګو کې جوړ دی او دا چې له هغې وجې خلک ګڼ مشکلات لري او هغوی پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي. حکومت وایي چې د اورګزو د مرکزي دفترونو د بل ځای ته وړلو هیڅ پلان نه لري. ممتاز بنګش معلومات راکوي.
په دې لړ کې هنګو ضلع کې د اورګزو ټولو قبیلو یوه لویه جرګه د جون د میاشتې په 23 شوي. قبیلي مشر نورجف جرګې ته وویل هنګو ضلع کې د اورګزو سرکاري هیډکوارټر سره د سیمې پرمختیایي کارونه په ټپه ولاړ دي. که یادې دفتر په اورګزو کې وای نو د ضلع خلکو لاسرسی به ورته اسان وای.
څڅوره پوری دیزه لېچې دا نو سوي دا ټکو ما خبره وکړه او من دې خدای باندې څڅو سبنده چې کار کی
د بر اورګزو ځای مشر ملک سلطان وویل خبرې کیږي چې حکومت د اورګزو هډکوارټر هنګونه کلی ته د وړلو پلان جوړ کړي. دوی وویل چې د منځني او د بر اورګزو خلک به حکومت سره کله هم دا خبره ونه مني ځکه چې د دوی خلک به لا نور ستونزو سره مخامخ شي.
څنګه مو سره سمون نه کیږي خبره نه کیږي اتره نه کیږي هډکوارټر ګوري دی عجیب غل خبره ده دایټ کوارټر باندې لکه څنګه یو مو مشرو جنگي دلیل ما چې مو جنگي دایټ کوارټر مو ته ضد بزي ولا خبره نه کوم کولا کا اوس هغه په محمد کی خبره وکاس مو یو ګوري خیبر سره نه بل ګوري فور نه سره نه نو څه زغتونه نه تو بیا کله تا تو غریب سره نه نه شي ټیکټ نه شي لنده ولا نو هغه بیا تی سره
ملک شکیل خان چې په خپل هوجه کې د یادی جرګی قربتو بھم کولو وویل د وخت تکزه ده چې د سیمې خلک په اتفاق سره یو پریکړه وکړي او هډ کوارټر جوړولو لپاره د ځای وټاکي. دوی وویل حالات د دې خبرې اجازه نه ورکوي چې د سیمې خلک د یو بل سره لاس او گریوان شي.
د لور خپل هډ کوارټر د تحصیل په ساده د اپر خپل دی راغلا مین هډ کوارټر دسی ځای باندې جوړ شي صد لار بار ټولو خلکو رسائی ہوتا یو برابر بھی تاگ را تاگ بورس کی کی گی دی سارا بین شاء اللہ علاقہ بدی گی
پاڑم اورگزون د صوبائی اسمبلی خڑی اورنگزیب اورگزی سر خبر اوشوی نو دوی بیگانہ وقتا مشال ریڈو تو ویل د ضلع سرکاری دفتر کلائی تا دوڑلو ہیس پلان نہ لری. د تیری یوی ونی نه د سیمې مشرانو جرګې روان دي او دوی هډ کوارټر لپاره د ځای ټاکلو پریکړه ته ورنږدې شوی هم دي.
ګره مشر آباد به ټول څومره ایک سپاټه د 7 ډیسټریک د خلګون د ډیماند دي چې د ډی سی دفتر او ډی پی او دفتر ته څومره عمله دي د خپل خپل ډیسټریک کې راشي. حالانکه دې باندې اختلافات نشته خو بس صرف د ځای منتخب کوون دي ان شاء الله هغه باندې تقریبا د مشرانو دخل کو ټول خبرې روانې دي تقریبا سر ته رسیدلې دي. کوم مدد درې ګوګل په ذریعه کوم سنټر زیر ازي کنه بلچا به اختلاف نه وي په غوږ باندې انصاف په تکزو باندې جوړ شلا وزیر را سي طرف شو زه منتخب کوم چې کوم د خلکو عوام خوخري هغه بکی
په کال 1903 او یم کې چې کله اورګزو ته د بیلې ایجنسی حیثیت ورکړې شو نو دفتری امور سمبالولو لپاره سرکاري دفتر په هنګو ضلع کې جوړ شو. خو قبایلی ضلع په صوبه کې ورګډې دوه وروسته د سیمې خلکو وو غوښتل چې د ضلع سرکاري دفتر دی باید په اورګزو کې جوړ شي. په دې لړ کې د سیمې خلکو خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه او جرګې هم کړي خو لا تر اوسه صوبایي حکومت هډ کوارټر یا مرکزی دفتر په اورګزو کې د جوړولو سپلان نه دی شریک کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د هیواد پر کش د ترګرۍ پر ضد ازم استحکام پر د نو پوځي عملیاتو د پیلولو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ یوې لوړ پوړې حکومتي کمیټې د جون پر 2 د عملیاتو د پیل منظوري ورکړې وه. خو د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان تر څنګ د دې ګوند ځینو نورو مخکښانو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت وکړ. دوی وویل عملیاتو د پیل یا نه پیل پریکړه باید پارلمان وکړي. خو دفاع وزیر خواجه آصف بیا پر همدې موضوع د قومي اسمبلی له غونډې څخه د مخالفو ګوندونو بایکاټ ته په اشاره ویلي چې هغوی د احتجاج د ترهګرو په حق کې کوي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
د پاکستان حکومت د ترګرۍ په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. خو په قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګرۍ په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د عالی کمیټه یعنی اپیکس کمیټه په غونډه کې په 2 جون د عملیاتو منظوري ورکړه. خو په 3 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حق له خبرو موقع نه ورکولو لوجه د کمیټې سمري د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبريالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمن بریسټر ګوهر، جنرال سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټری او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل چې کوم عملیات هم کېږي باید پارلمان په اعتماد کې واخیستل شي. زمونږ مشر عمران خان دا خبره بیا بیا کړې ده چې موږ په پردي جنگ کې ځان نشو ښکیل کولای. په ملک کې هله امن راتلای شي چې د قانون او آئین حکمرانی وي. صرف تکو تک په زور او اپریشن کولو سره امن نه راځي. د اپوزیشن د احتجاج نه پس دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل اپیکس کمیټي خو 5 کاله پخوا جوړه شوې وه او تحریک انصاف یې برخه وه. مونږ یې بیا بهلوو، کابینې او پارلمان ته به یې هم راوړو. په دې موضوع به دلته بحث کوو. پرونی غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. د هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي. د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د د ګوند ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې حکله خپله پالیسي په 20 جون د قبایلي سیمو دپاره راغوښتل جرګې نه پس اعلانوي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هسې و کاغذي کاروایي وبلله.
ټیرست چې کوم دي او اگر اغلی دي یا راوستي شوی دي نو د اغې ډیموګرافي جوړنه د اغې خلاف صحیح بنیادونه باندې کاروایي نه دي شوی نو دا اسې وکیو کاغذي کاروایي دي د ایس قسمه نتیجې نشي راوړي.
د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپله بنیادی پالیسي نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
دوی چې څو پورې خپله پالیسي نوی بدله کړي کړي طالبان او دا ډلې ساتي د زهرونو دی وینځلو یا پسندۍ پیدا کولو او د کارخانه نه بندي او بیا داسې خبرې کوي نو دی هیڅ فائدہ ماته نه ښکاري.
خو د اپیکس کمیټې غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا پرشن به د تیرو عملیاتو نه مختلف وي، ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوځ او نورو امنیتي ادارو ذمېواري ګڼل کېده، خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمایندګانو، د پوځ او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماښام شپږ نیم بجې شوې دي. تاسو ته لنډ خبرونه دروړو. د جنوبي وزیرستان د انګور ډي په لتوال وایي د اتو میاشتو تیرېدو باوجود حکومت تر اوسه له افغانستان سره پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو لړ کې د دوی غوښتنه نه ده منلې. دغه احتجاجي پلت یو مشر دین محمد پرون مشالو ته وویل حکومت نه یوازې د پاسپورټ او ویزې شرط نه ختموي، بلکې دوی ته د ژوند یو شمېر بنیادي اسانتیاوې هم نه ورکوي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشالو ته ویلي چې د پاسپورټ او ویزې مسله په مرکزي حکومت پورې تړلې ده او دوی په حق لسه نشي کولی. البته د زیاته کړه چې د انګور ډې د خلکو لپاره په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې 14 یو شمېر کسان جوبل کړي دي. د میرلي پولیسو د ضلع انتظامي چارواکو مشالو ته ویلي چې وسلوالو نن د میرلي په ډک بازار کې د لاسي بم برید کړی دی او اوس ځایي کسان جوبل کړي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشالو ته د پیښې تصدیق کړی دی. په خیبر پختونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس عبادت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتي چې په کورمه کې د نامنای پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی پرون په پېښور کې تر یوې خبرې غونډې وروسته مشالډو ته ویلي، د دوی یو مشر البته عابد حسین شاکری مشالډو ته ویلي چې د کورمه مدني فعالان او عام خلک د امن لپاره وخت په وخت لاریونونه کوي، خو د حکومت لخوا سنجیده اقدامات نه تر سترګو کېږي. بلخوا حکومتي او هم امنیتي ادارو په وار وار ویلي چې د کورمه د امنیت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې په غزه کې د حماس پر ضد جګړې روان پړاو پای ته رسیدو دی، چې په ترڅ کې به د خبره د لبنان میشته وسله والې ډلې حزب الله د مخنیوي لپاره د اسرائیلو شمال برخې ته نور اسرائیلي ځواکونه واستوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. نتنیاهو په خپل نننی بیان کې په غزه کې د جنگ نه ختمولو اشاره هم وکړه. دا د کرکټ پر وړاندې شل ورځې نړیوال جام کې د اتو غوره لوبډلو په پړاو په دویم ګروپ کې جنوبي افریقا کوربه ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو نیمه پایلو بیتا رسیدل. اوس پر شو یو موضوع ته، د اسرائیل وزیر اعظم وایي پوځي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. خو بنیامین نتنیاهو زیاته کړې چې ځواکونه به د لبنان پولو ته د دفاع لپاره واستوي. مخکې په راپورټونو کې ویل شوی ول چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي. نورحال له عصمت څاروانه اورو.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د غزې په جنوبي رفح ښار کې د حماس د سخت دریځې ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتنیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یکشنبې په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپله لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډېر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتنیاهو د اسرائیل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. ده دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې له منځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاري هم د جوزا په دیرشمه ویلي و چې حماس نشي له منځه تللی. ښاغلی هیګاري څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده او دوی یوه ایدیالوژي له منځه نشي وړلی. بنیامین نتانیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري. د اسرائیل د جګړې د کابینې دوه غړیو بنی ګانز او ګادی ایزنکوټ تیره میاشت وروسته له هغه حکومت پرېښود چې ښاغلی نتانیاهو له جګړې وروسته وخت لپاره د پلان په جوړولو کې پاتې راغی. د غزې جګړه د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر جنوبي سیمو د حماس د سخت دریځو لخوا له پراخ بریده وروسته پیل شوه. حماس شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 250 ډیر کسان یې وتښتول او غزې ته انتقال کړل. د اسرائیل پوځ وایي په غزې ترنګه کې د 140 اسرائیلي یرغمل شویو جسدونو په ګډون 114 کسان لا هم یرغمل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پر غزې د اسرائیل په پراخو بریدونو کې 5598 تنه وژل شوي چې ډیره یې ولسي وګړي دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان په تیر په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو فعالانه وایي چې د دې هیواد خزه له حقوقو نه محروم دي، کوم چې هغه ته شریعت او هم د پاکستان آئین ورکوي. په دې حقوقو کې یو د بیان یا د رائے د اظهار هغه هم دی. دا چې د بیان د اظهار ازادي د وی خزه د خژوند لپاره څومره ضروری ده او د غیر ترلاسه کولو په لړ کې پښتنې مېرمنې لکمو چیلنجونو سره مخامخ دي. دا په خالد نیاز په دې رپورت کې وورو چې په یو شعر پیلېږي.
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالی استاذي او شاعری سلمہ شاهین دی چې د خیبر پختونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکواله سلمہ شاهین وای چې ټولونه کې اوس هم خزو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي اوې چې یو جنې د خوخي د واده سرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړونه نه برداشت کیږي. سلمہ شاهین زیاته چې اوس هم خزینا د نارینه په دباو کې دي.
تر څو ماشي تور باندې خزا انډیپندنت نه ده، دا څه نشي کولای. اوه جنې کې یا خزې چې اوی ماشي تور باندې انډیپندنت دي، هغه د اظهار د ضرورت کله کله کولی شي. دا چې واقعیت راغلی دی کنه چې هغه کې هایل ایجوکیټډ کلاس اون خپل نور او فرند ته هیڅ شی ازادي نه ورکړي.
د قبایلی سیمی سب ډیویژن حسن خیل اوسیدونکو شمایله افریدی مشال ریډیو ته وی چې که هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملول شي، ولې دوی ته د اعلی تعلیم او د خوخي شوبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي.
ای خیبر پختونخوا هغه قبایلی علاقې چې کمې پسماندار دي، خزه د خپلې مرزي فیصله نشي کولای. په هغه ځی کې تعلیم نشته ده، په هغه ځی کې کدي رشتي پسند نه پسند اظهار خبره وکو نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کمې زنانا دي هغه د ژوند دغه فیصلو کولو کې محروم دي.
د پاکستان شمیر شمیرنې ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کلیشوی سروي تر مخه پاکستان کې د نوکرۍ کوونکو خزو شرا 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د خزو د حقوقو فعال ده. وای چې د آئین آرټیکل 8 نه 28 د بنیادی حقوقو خبره کوي. کوم چې نارینه او خزو دوانو ته تر لاس دي، خو بیا هم خزینه د دینه محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاته چی فیصله سازی کې خزو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړي دي، خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریان کله چې هغه आवाज پورته کوي نو ډیر کیسونه داسې شوې دي چې هغه پکې تخپل ژوند نه هم لاس وینځي.
د بشري حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2022 کې 1540 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانا شامل دي. دې کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وائی نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خډول رامخته کولې شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجې د خزو بشري حقوقو پامالی زیاته کیږي.
خزہ ٹارگیٹ وی یا وکٹم وی نو اغه ډیر خطر طریقے سره زنانہ صحافی تخپل حالات وی لشی او ایون خپل ذاتی د خزہ خاون اغه چکم مسلوی اغه ور سره هم شیر کوي شی د یو مرد صحافی یا د سړی صحافی په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره دی چې داسي کم قسم کې سنم مخ ترازین او پکار دی چې په اغه کې سنو کې کارو کې زکه چې یو خطر طریقے سره به د اغه زنانہ مسائل چکم وی نو اغه د دنیا مخ ته کېګ دی او دغه به مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکو کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو ته ویل دي چې کمیشن د کال 2023 راهسي سبکی کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونگا د کورنۍ تشدد خبره وکړو، د تعلیم خبرې او که د صحت خبرې، نو هغه تر هغه پورې نشي زنانه انجوئے کول چې تر څو هغه خپل د رائے ازادي نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم WEF گلوبل جینڈر گیپ کال 2023 راپورټ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندی کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلې شوې دي چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاډ او د افغانستان ملکونه دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق په ژوندنا په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیمو خلک د بجلی لوډ شیډنګ له لاسه شکایت کوي. دوی وایي چې روزنه ژوند او کار روزګار اغیزمن شوی دی. د بجلی لوډ شیډنګ خلاف یو خوا احتجاجي مظاهره کیږي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د بجلی نظام په خپل لاس کې د اخیستو دړه کور کړی دی او د تحریک انصاف یعنی د خپل ګوند د اسمبلی غړو او د ضلعي افسرانو ته یا ډپټي کمشنرانو ته ویلی چې په خپل خپل سیمو کې ګریډ سټیشنونو ته ورشي او له 12 ساعتونو څخه د ډیر لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. د پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن غړو بیا د وزیر اعلی د اګام غیر سنجیده بللی دی. معلومات د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ احتجاجونه راپارولي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویلي چې د بجلی د ترسیل او تقسیم نظام به په خپل لاس کې اخلي او د بجلی د ویش ادارو ته به په کومه سیمه کې له 12 ساعتونو څخه د زیات لوډ شیډنګ اجازه ورنکړي. نوموړی د جون په 19مه په ډېر اسماعیل خان کې د بجلی ګریټ سټیشن ته ورغلو او په خپلې د بجلی بٹن واړولا. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي ویل چې وزیر اعلی د وی سنجیده مسلې نه ټوخي جوړی کړی دی. نوموړی زیاته کړه چې دا معاملې د وفاق سره د سنجیده خبرو اترو پرته نشي هوارې دي.
ضروری نه چې مونږ ته پیسې راکې، مونږ وای چې مونږ ته د ابنارمل لوډ شیډنګ چې کم خلکو باندې دا لږ کم شي، هغه کې مطلب خلکو باندې لایبلټیز هم دي ډېر زیات، پکلو لایبلټیز دي. دې لپاره سه حل پکار دي، کمیټیانې جوړول پکار دي، پولیټیکل خلک پکې انګیج کول غواړي، دوه درې پارټیانې چې کله کېنی نو یو میډ لاره پکې روزي. دا داسې پدې دڑاکو باندې یا پدې گریڈ سٹیشن گڈې دو باندې او پدغو باندې دا شای نه کیږي. مخکې مونږ په نیگوسیشن باندې سیزونه کړی دي، سمیل او شوې دي، سپاتې شوې دي، او زه دا ان شاء الله چې کم دې نږدې کې به ان شاء الله اسمبلی کې اعلان کوم چې ما سره د حل شته دي، خو چې ما سره د صوبې حکومت ماته د فل بیکینګ راکې، زه مرکز کې ودین ون من دا شای چې کم دې کندې سولوشن راو باسلې شمه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق سره د بجلی د بحران په ګډون د صوبې په بقایجاتو هم خبرې کړې دي، خو نتیجې نه دي رامنځته شوې. بیګا مشالې ډوسره په خبرو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف وویل چې وزیر اعلی د وزیر اعظم بجلی د وفاقي وزیر د فوز د مشر او وابډا د لوړپوړو چارواکو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړي دي او هغوی د ستونزو نه خبر کړي دي. بیرستر صاحب وویل چې صوبایي حکومت خپلې هڅې کړي دي، خو چې کله وفاقي حکومت او د بجلی ادارې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي، نو وزیر اعلی په دغه ګام پورته کولو مجبور شو.
د وابډې په سټیشنو کې ڈپٹی کمشنر ہم ناستے اور ایم پی ایم لاڈ شی آئی او عام الس تو اجازت نشتہ عام الس وزیر اعلیٰ منے کڑے دے پرون داغا پریس کانفرنس ہو رہے ایک کلیئر کٹ وی دی عام خلق بنے زی دکا چی دا عام خلق کو تتلو پا وجہ دا عام نامان خطر وی نو دا منگا دا شو روکڑا منگ سر بل لار نشتہ نند دی وفاقی حکومت دے منگ سر کی نی منگا بجلی کو پیدا کی گی دا دا بجلی کمی نشتہ سسٹم خراب دے پس سسٹم یو روپے نہ خرچ کئی پخپل ټوله پیسې غلاګانی کوي جیبونو ته چي سزا عام خلکو لور کوي.
د صوبایي حکومت بیان زیاته کړی دا چې وفاقي حکومت ورته تر اوسه د بجلی او اوبو د خالص منافع 1500 ارب روپے نه دی ورکړي او د صوبې پولیس د بجلی د غلا تور هم پوری کوي. په عین حال کې پرون په پیښور کې ځایي خلک د رحمان بابا گریټ سټیشن ته په زبردستۍ ورننوتل او خپل سیمو ته د بجلی ترسیل بحال کړ. په پیښور کې د ډان رسپانې خبریال علي اکبر وایي چې د صوبایي حکومت غوښتنه سمه خو طریقه کار غلط دی. نوموړی وایي چې که داسې ټول خلک په گریټ سټیشنونو ورشي نو په صوبه کې بعد امن او امان ستونزه نوره هم خرابه شي.
دا پرونه چې کوم حرکت شوی نو دا خو په ریاست کې ریاست جوړولو یو کار را مخې ته شوی دی، ځکه چې تا هر څه په خپل لاس کې والی او بیا دا خبره کېږي چې د نېشنل گریډ نه مونږه بجلی هم بندو، نو دا داسې قسم سیزونو چې دی هغه لکه څه ښه ګټورې فائدې نه را مخې ته کېږي. بله دا خبره کو داسې قسمه حرکتونه دوه درې وارې نور وشو نو بیا لکه وفاقي حکومت هم په دې سوچ کولی شي چې یاره دلته په صوبه کې چې دی هغه گورنر راج ولګي، او داسې ښکاري چې یاره دلته کې چې کوم حکومت دی یا د وزیر اعلی صاحب کوم طریقې کار دی نو هغه هم دغه طرف ته روان دی او هم دا غواړي چې یاره دغه شان عمل چې دی هغه وکړی شي.
دا محل د پاکستان ډېرې برخې د سخت ګرمۍ په لمن کې دي او د پیښور په ګډون په کراچۍ، کوټه او لاهور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو ژوند او روزګار اغیزمن کړی دی. وفاقي حکومت د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د تازه سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي پرون په ډېر اسماعیل خان کې میډیا سره په خبرو کې د صوبې په وزیر اعلی غږ وکړ چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه د دړکو او په ادارو د بریدونو پر ځای پا مناسب فورم هواره کی.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د کار روزګار په غرض خلیجی وادونو ته تللی زیاتره کسان د هغوی وادونو له قوانینو څخه د ناخبرۍ له امله اکثره وخت د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان د مهاجرت کوونکو د څارنې وفاقي ادارې پاکستان بیرو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ چارواکو مشال لډو ته کړې ده. دوی ویلي دا ستونزه له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان د کمپنیانو له ویزو پرته په یو بهرني هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو ته د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال لوي ته ویلي چې په کار د هر څوک چې بهر ځي اول خو په قانوني لار لاړ شي او بل دا چې هغوی باید له خپلو حقونو خبر وي. پر دې موضوع د اسما ګل دا رپورټ اورو.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیره 1,15,415 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترې نه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې ښه دي خو باید چې د راتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شوو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو هغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ڈرایونګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی اقامه دا بدن سره لازم ساتي. ګوره د ډرایونګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه د پک ګیر کړی به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دی دا ریالونه دی دا روپۍ نه دی جیزان یو خار دی الته ما گاډه والو هغه کې زو خوک شوم ما بیا په علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې. ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ته چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکینو الله دې راځي اوندسې دې نه راځي چې ګینې ځان لږ بیا د کپنۍ د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزې په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدوري په غرض د غوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټول بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کې دی شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغه تن د متعلقه ادارو مرسته هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سی کمز دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کو نو هغه کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم هلک ال تخپل ملک خپل لیبر لاوي دا غي لیبر لا مطابق چې کم زده هغه ته ټول سہولات ورکې لکه اکوموډیشن شو او یا ترانسپورټیشنز یا هغه ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغه لکه داسې کار دی فوډ ورکې درې ټیمه خو ځنه کپنې د سیوی چغو د به فوډ شخپل اعلان واستي هغه ور کوي. سوال هم نه پیدا کیږي چې ته قانون نه اخو دی خلا شي لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنې اونر دی نه قانون ټولو د پر یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه تر لاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کے دا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دا ریسرچ سیکشن غڑی اسد اللہ مشال ریڈیو تا اول چی دا دی ادارے سرا بغیر دا رجسٹریشن نا بہر ملکونو تا دا نوکرے پا غرستلی تنان کولے نشی چی بل حیوات کی پا بش پڑتو گا بشری حقونا تر لاسکڑی.
اصل مسئلہ چې کوم دا غدا دا چې خلکو ته دا پته نشته چې پراپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ خپل یو آن لائن پورټل لپاره پاغه چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټول پاغه باندې موجود دي. هغه څوک اکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15,000 د پاسا لایسنس دي هغه د بهر نه ډیمانډ راوړي هغه دلته بغایده اشتهار چلی خپل او هغه په یو پراپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي. اغل تا مزدوران تا مسئلہ ہم راشی نو د دیز نه چې اغه کم لائسنس ہولڈر او سیز امپلویمنٹ پروموٹر لیگلی اغه دا غوی ذمہ داری مزدور یا امیگرانٹ تا داسې مسئلہ تا شی نو اغه د پاکستانی مشن سره رابطہ کول شی دین علاوه اغه ډایریکټلی زمونږ د ډپارټمنټ سره رابطہ کول شی سوشل میډیا باندې مونږ ایکټیو یو
اسد اللہ دا ہومویل چی بیورو آف امیگریشن یعنی د مهاجرت سانگ سرا دا رجسٹریشن پا صورت کی دا ادارہ پاکستانی و گڑوتا پا بل حیوات کے سق اسما بدو پیخو مخی تراتلو پا صورت کی مالی مرستی ورکوی نو باید چی دتلو وڑاندی رجسٹریشن وکڑل شی
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغوی د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹریشن کړی نو هغوی ته د بیمې والا یو خاص رقم ملاویږي هغه که څوک په ډایرکټ رجسٹریشن تللی او که څوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تللی پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو آف امیگریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته دا امدادي چې کم بیمې والا رقم یې دا ورکړی شوی
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2,09,780 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2,06,876 قطر ته 50,174 بحرین ته 10,301 سلویښت کویت ته 14,650 او 16,000 کسان عمان ته تللي اسما گل مشال ریڈیو پیخبر
اردن کو پچھل آباد کے اوزوان لوگ دے بے روزگار رستا د نارینا و خزینہ و د سپلائی و جوڑا بولو یو کارخانہ جوڑا کھڑے دا یوش میر زوانہ نے ہم لذان سر پر روزگار کھڑی دی نازوان وائی لبہرنا د واردشو سپلائی و نسبت د دوی سپلائی و خ بازار مندلے دے دے کارخانے ملازمین خوشحال دی چې کار زمینہ ورته برابر شوی دا تفصیل زمون د خبریال پدی رپورٹ کی
په جلال آباد کې د سپلایو د کارخونی مسولان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ورسره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلایو جوړولو کارخونه جوړ کړي د دې کارخونی یو تن مسول صدیق الله وایي په 30,000 افغانۍ وي د سپلایو جوړولو کارخونه جوړ کړه چې اوس یې سرمایه سو برابر زیاته شوې او تر 25 تنو پورې سپلای جوړونکي ورسره په کار بوخت شوي دي
کیفیت په لحاظ باندې او ورسره د قیمت په لحاظ باندې په دوړه کې الحمدلله زموږ کار ډېر ښه چلی دا اوس همدغه تقریبا تر 30 پورې شاګردانو سره کار کوي استادان او دې سره سره یو بل نوی اقدام چې موږ وکړو هغه د زنانو په بخش کې الحمدلله د زنانو کار موږ سره شروع کړی شو ډېر ښه فعالیت لرو او مارکیټ ښه ونډه لرو
د دې کارخونی یو بل تن مسول هدایت الله ستانکزی وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه ښځینه او د ماشومانو سپلای مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازارې موندلی دی
په سلګونو درجنه تولید شوی سپلای موږ بازار ته وړاندې کړي دي او د خپل ارزاون د مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي
د سپلای جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلیو ګنډولو له برکته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ترلاسه کوي
الله جل جلاله څخه عظیم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل هغه نفقه ګټو روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو
لکه نه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثر ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي خو د سپلایو د کارخونی دغه مسولین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپله وړتیا څرګند کړي او د خپلو کورنیو لپاره د معاش ذریعه جوړ شي
دا مشال رادیو ده
پرون په خوست کې زرګونه خلک د ښار دغه ښار لارو کوڅو ته وتلي ول او د کرکټ پروان شلو ورځې نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا ولمانځله د اتو غوره لوبډلو د لوبو په دې پړاو کې افغانستان هند ته لوبه بایللې وه خو له استرالیا نه بیا وګټله ټاکل شوی د کرکټ د جام دواړه نیمه پای لوبې د جون پر 20مه او بیا پای لوبې د جون پر 29مه وشي نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو
د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام د دویم پړاو په لوبو کې د استرالیا په وړاندې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې بریا او د خوستوالو خوشحالۍ او بې دریغه احساسات افغان لوبډلې وکولای شول چې د دویم پړاو پر روانو لوبو کې د استرالیا پیاوړي لوبډلې ته مات ورکړي. افغانان او په ځانګړي ډول د خوس اوسیدونکي د دې مهم بری د لمانځلو لپاره د ښار کوڅو او سړکونو ته راووتل او په ګرمو ولولو شور او غرزې دا بریا ونمانځله.
د خوس یو اوسیدونکي وحید الله وویل
د خوست اوسیدونکو وای افغانان باید د خپل کرکټ لوبډلې پورتیا او خو کارکردګیو باور منوي او د دې بریا د مجادله منځل پشان ځینې وخت د ماتو پر مهال خپل لوبغاړو ته حوصله ورکي او راتلونکي کې خو لوب ته وهڅوي.
د خوست یو بل اوسیدونکو رمضان وای
د مینوال مې وغوښتان دلارم چې کار کلا موږ لو وبایلو باید بد رد زیاړې باید سړای و نه کی لکه څنګه چې نن تشویش کوي دا غته رټل شوی یو خوشالتیاوي کوي دا سم باید چې لو وبایلو باید په واکه مې تشویش کی.
افغانستان د نړیوال جام د لومړي پړاو لوب کې یوګاندا نیوزیلند او پینجی ته ماتې ورکړه خو ویست انډیز ته لوبه بایلو ده. افغان لوبډلې وکولای شول د 2023 کال د کرکټ روان شلوریز نړیوال جام دویم پړاو ته لاره پیدا کړي او هند ته د لوبې تر بایلو دنی ورسته خپل دویمه لوبه له استرالیا وګټي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو